سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مخام شپږ بجې شوې تاسې زموږه کله آزادې رادیو نوري اوس د آزادې رادیو خبرونه څلورویشت ساعته دوام لري د سهار لشپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپونو نس یو ویشت پنځه ویشت مترو او د مخام لشپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه دو لشپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې وشرې وینیتسا فریزر وایي چې جنسیتي اپارتاید شورا د دې په وینا په افغانستان کې روان دی باید د بشر لپاره ضد جنایتونو د مخنیوي په کنوانسیون کې ورزیات شي. میرمن فریزر چې په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د مالټا استازی هم ده پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان وضعیت د امنیت شورا لپاره خورا زیات اهمیت لري. هغې زیاته کړه چې په پام کې د ملګرو ملتونو د بشریت لپاره ضد جنایتونو د مخنیوي د کنوانسیون د تعدیل راتلون کې دوشنبه غونډه وکړي. جنسیتي اپارتاید هغه اصطلاح ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو فعالانو پر افغان ښځو د طالبانو د محدودیتونو په ځواب کې د هغې د رسمیت غوښتنه وکړه. د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې له سبا ورځې نیولې د دې اونۍ تر پایه د هېواد د مرکز او شمال د سیندوزو حوزو په یو شمېر سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت او انرژي او اوبو وزارت نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د وري حمل د 15مې او 16مې نیټې ترمنځ د غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګو، غوربند، پنجشیر، لغمان، کونړ، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، میمنی، بامیان، بغلان او کوکچی د سیندونو پر لارا او د یادو سیمو په ځینو سیلابیزو کې د واورې د ویلې کېدو، بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتو احتمال شته. د وزارت له خلکو غوښتنې دي چې د سیلابونو د راوتو په وزارت کې د کورنیو سیمو هغه خلک چې سیندونو ته نږدې ژوند کوي خبره کړي. په کندهار کې د طالبانو سیمیز چارواکي وايي نامعلومو وسلوالو د دې ولایت په ډنډو لسوالۍ کې اوسوان او د هغه میرمن نومړی یې په ډزو وژلي او بیا یې د هغو مړو ته اور اچولی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ رسنیز دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي. په بیان کې راغلي چې تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده. د ایران ولسمشر په سوری کې د دې هیواد پر قونسلګری د اسرایلو د برید په وړاندې د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی. ابراهیم رئیسی نن د ولسمشر د دفتر پر وی پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله به بې ځوابه پاتې نه شي. د سوری په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګری د اسرایلو په پرونی برید کې د سپای بازاران انقلاب سواک یو قومندان محمد رضا زاهدی، د هغه مرستیال جنرال محمد هادی حجی رحیمی او پنځه نور افسران ووژل شول. په برید کې د ایران د قونسلګری ودانۍ هم نړیدلې ده. اسرائیل چې پر ایراني اهدافو د حملو په اړه په اسانه تبصره نه کوي د دې پیښې په اړه هم له څه ویلو ډډه کړې ده. په بریتانیا کې د ایران د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې په دې برید کې دوه سوریایي وګړي هم وژل شوي او د قونسلګری دوه ساتونکي ټپیان دي. په سوریې کې د ایران سفیر حسین اکبری هم اسرائیلو ته په همدې کچه د لا جدي غچ خبرداری ورکړی دی. او په غزه کې د اسرایلی پوځیانو په هوایي برید کې د یو خیریه بنسټ لکتر لګو کارکونکي چې درې تنه د استرالیا، برېټانیا او پولند وګړي، یوې د امریکا او کاناډا دوګونی تابعیت لرونکي او نورې فلسطینیان دي وژل شوي دي. د نړۍ د مرکزی پخلنځي په نوم د دې موسسې مشر ویلي دي چې د کارکونکو د موټر کاروان اسرائیل دي چې د دې موسی بیرغ درلود او د اسرائیلو له پوځ سره همغږي هم کړی و. بیا هم د غزې په مرکزی سیمه کې دیر البلح کې پنخه شوې دي. د خیریه ټولنې غزې ته د سمندر له لارې شاوخوا سل ټنه خواړه راوړي وو. د ټولنې مشر ایرو ګور ویلي دي چې دا نه یوازې پر دوی بلکې د بشري مرستو پر هغو ادارو حمله ده چې د نړۍ په ډېره ناوړه وضعیت کې هلته چې له خوړو څخه د وسلې په توګه کار اخیستل کېږي کار کوي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې د دې خوشنیونکې پیښې په اړه به پلټنې وکړي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره مې جلل کې دا مطالب واوریدل شي. وړاندې به سره دا واوري چې په افغانستان کې د طالبان لخوا پر ښځو محدودیتونه ای جنسیتی اپارتاید دی او کنه ولاندې په دې اړه درته جزئیات لرو همدارنګه په دې به هم سره تفصیل واوري چې روسیه ویلي په دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو سازمانونو لا نوملړه وباسي چې د طالبان او روسیه اړیکې ولې په دې روسیو کې خېشوي په دې به هم درته جزئیات درکړو بل پلاو بیا ورسندوی ټولنو ویلي چې په افغانستان کې د سوې تغذیه ماشومان لپاره د سوا کیوډول پودر توزیع کوي خدا پودر څومره ماشومان ته رسیږي
د 5000 شاوخوا ماشومان لپاره به د ایمن پی یا د زواک پودر به موږ ورته رسو
په کوم ولایتونو کې به دا پودر ماشومان ته ورکول کیږي وړاندې درته جزئیات لرو د چا د اختر مخه ده د خلکو نظرونه به هم ورو شو د اختر څه ماده نیولې
خلق اختر ته تیاری نیسی د اختر پورز باندې د دسترخان لري د دسترخان واره په دسترخان باندې میوي او افغانانو دود د سی یو د بل کورونه ته د اختر مبارکي لپاره الته یو ګلاس چای ورسره چش
نور مطالب مشته بلتي امو واره
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه په دې خبري مجله کې مو ظفر د سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوې د وری مشري په افغانستان کې له خز روان تبعیض ته اشاره ویلي د جنسیت پر بنسټ تبعیض دي د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیونو کې شامل شي هغه د خبرې پرون کړی دي ورزو تفصیلی په راپور کې ورو
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوې دورې مشره وینسا فرایزر وایي جنسیتي اپارتاید چې د نوموړي له قبل افغانستان کې هم روان دی باید د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي نوموړي چې په ملګرو ملتونو کې د مالټا هیواد دایمي استازي هم ده افغانستان د امنیت شورا لپاره مهم وباله خو په دې هیواد کې د روان وضعیت د سمون غوښتنه وکړه د امنیت شورا دورې مشورې د طالبانو حکومت لخوا له ټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی نجونو او ښځو ګوښه کولو ته په اشاره دا یو ناممکن کار وباله
د افغانستان په اړه مالټا د یو ملاتړي په توګه واقعا باور لرو چې دا ناممکن ده چې داسې یو هیواد ولرو چې 500 سلنه نفوذ په بشپړه توګه ګوښه کړل شوی وي موږ فکر کوو چې دا وضعیت باید اصلاح شي
ونیسا فرایزر د هم ویل چې د دوشنبه په ورځ به امنیت شورا کې د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو کنوانسیون د مساوي دي د تعدیل په اړه غونډه او بحث وشي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د وری مشري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساس په ټاکل کې دوه هم ټینګار وکړ خو زیاته اکړه تر دې دمه په دې اړه کوم ځانګړی اقدام نه ده شوی د طالبانو حکومت تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د پلې کې دوه پاره د ملګرو ملتونو د وری مشري څرګندونه ته خبرګون نه دی خودل خو د طالبانو حکومت سره لدی چې افغان جونې او خزي د تعلیم او کار په ګډون سیاست او ټولنیز مشارکت څخه منع کړي تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د جون او خزو حقونه خوندې دي هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بشری حقوقونو شورا د بشری حقوقونو ملاتړو بنسټونو افغانانو او آن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي همکاري کوونکو فرایدون سینری اوغلو پر راپور کې هم ننګول شوې ده په افغان جون او خوځو د طالبانو په ډیر شمیر بندیزونه د دې لامل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقونو شورا د کارپوهانو په ګډون د بشری حقوقونو ملاتړي سازمانونه او د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږي ډله د ملګرو ملتونو وغواړي چې افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني او ترڅنګي د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل کړي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
روسیا د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو لانوملړ څخه د طالبانو د حکومت په استولو خبر کوي د روسیې تاس خبري اژانس د دوشنبه په ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله د خبر خپور کړی دی لدی سره مهاله یو شمیر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وای روسي هڅه کوي له طالبانو سره د خوړی کو په لرلو سره د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه پر ضد جګړه وکړي څو خپل او د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ډاټمن کړي تفصیل په دې راپور کې
د روسیې تاس خبري اژانس د دوشنبه په ورځ دغه هیواد بهرنیو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې روسیه د ترهګرو سازمانونو لنوم لړ څخه د طالبانو د نوم ایستلو غور کوي د تاس خبري اژانس د راپور لمخې دا موضوع د روسیې د بهرنیو چارو وزارت عدلی او نورو تخصصي بنسټونو لخوا څېړل کیږي او روسي پریکړه باید دغه هیواد لوړ پوړي سیاسي مشرتابه کوي درې میاشتې مخکې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دغه هیواد د ستر محکمې د پری پریکړې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر بنسټ قزاقستان طالبان د ترهګرو ډلو له نومړل څخه ایستلی دي. طالبانو له یادې پریکړې هر کړی کړی وو. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د ترهګرو ډلو له نومړل څخه د طالبانو د ایستلو او د هغوی د حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه یې نه ده کړې، خو د قزاقستان د دغه اقدام هرکلی یې کړی و او ویلي و چې دا مسله د قزاقستان د چارواکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د خبرو پر پراختیا مثبت اغیز کولی شي او د سیمې د امنیت د ساتلو او د تروریزم او نشه یي توکو د جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګډو هڅو لپاره دوه اړخیز باور پیاوړی کوي. بل خوا د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم تیره ورځ سیمه ییزو رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو سرویس چارواکي لا هم د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي او په څه باندې دوه نیمو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی، نه یوازې دا چې د دوی د مشرانو نومونه له تور لیست نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه یې هم په دغه نوملړ کې شامل شوي دي. هممهاله یو شمیر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي روسیا یو له هغو هیوادونو ده چې هڅه کوي له طالبانو سره د ښو اړیکو په لرلو سره د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر وړاندې مبارزه وکړي. د دوی له ډلې سیاسي کارپو طارق فرهادي آزادي راډیو ته وویل
د روسیا امریکا او چین یوه پالیسي ده چې دوی طالبان او داعش تفکیک کړي او غواړي له طالبانو سره ښې اړیکې ولري څو چې داعش خراسان څانګې پر وړاندې په جګړه کې ټولیز بریالیتوب ترلاسه نشي. په دې صورت کې د روسیې د توریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو ایستل په نوره اسانتیاوې رامنځته نه کړي او د روسیې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو لامل بنشي.
لبلی خوا په ایران کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارج وایي له طالبانو سره د روسیې د اړیکو یو مهم هدف د روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د امنیت ټینګښت او د سیمې له پرمختګونو خبرتیا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل روسیه ښایي طالبانو ته ښه امتیازات ورکړي، خو طالبانو ته پکار ده چې د افغانستان د ګټو لپاره یې وکاروي.
کیدای شي روسیه نور هم زیات امتیازات طالبانو ته ورکړي، مګر که چیرې طالبان وکړي سي له داسې فرصتونه ګټه پورته کړي او ښه یو بلانس سیاست د شرق و غرب په سیالیو کې جوړ کړي، او که چیرې خدا نخواسته ونه سي کړلی او داسې سیاستونه مخته بوځي چې پکې بریالي نه سي، بیا نو کېدای سي د شرق و غرب په سیالیو کې له دې نه ډار ده چې افغانستان بیا یو ځل بیا قرباني ورنه کړي او قرباني نه سي او ملت په دې کې تاوان ونه کړي.
تر دې وړاندې روسیې د مسکو فارمټ او یو شمیر نورو غونډو کې د طالبانو کوربه توپ کړی، له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې او په مسکو کې د افغانستان سفارت دوی ته سپارلی او د طالبانو سیاسي استازولۍ هم منلې ده. د طالبانو حکومت د 2020 کال په اوړي کې پر افغانستان له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو غوښتونکي دي، خو تر اوسه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې درته د نړۍ موضوعات هم لرو، خو تر هغې وړاندې بیا هم د افغانستان یو مرتبه ته موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د هغو دوه امریکایي وګړو په اړه چې د طالبانو په بند کې دي اندېښنه ښودلي. د دې وزارت ویاند میټو میلر پرون رسنیو ته ویلي د دې دوه امریکایي وګړو د خلاصون لپاره هڅې کوي او دې کار ته به دوام ورکړي. دا اندېښنه داسې مهال مطرح کېږي چې تېره اونۍ طالبانو ومنله چې دوه امریکایي وګړي له دوی سره بندیان دي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر یو ځل بیا د هغو دوو امریکایي وګړو په اړه چې له طالبانو سره بندیان دي اندېښنه ښودلې. هغه د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې رسنیو سره د خبرو پر مهال د پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکایي وګړي رښتیا هم د طالبانو په زندان کې دي وویل، وایي غواړم دوه ټکو ته اشاره وکړم. لومړی دا چې موږ له ژمنو سره سره اندېښمن یو، موږ په افغانستان کې د نیول شویو امریکایانو د خوندیتوب په اړه اندېښمن یو. دویم دا چې موږ په فعال ډول د هغوی د ازادۍ لپاره هڅې کوو او دې کار ته به دوام ورکړو. دا اندېښنه داسې مال خودل کېږي چې تېره اونۍ د طالبانو حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد رسنیو سره خبرو کې دا تایید کړه چې له دوی سره دوه امریکایي وګړي بندیان دي. مجاهد دا خبره په یو غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو د تېرې سهشنبې په ورځ خپور کړ ویلې وه. هغه د دې بهرني وګړو د نیول کېدو لامل د افغانستان له قوانینو سرغړونه بللې وه، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه و ورکړي، مګر زیاته کړې وه چې په دې اړه یې د متحده ایالاتو سره خبرې کړې دي. خو امریکایي چارواکو بیا په ځلونو ویلي چې دا دوه تنه بېل کوم لامل نیول شوي دي. بلخوا د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی له طالبانو سره د امریکا کای وګړو د خلاصون پاړه د متحده ایالاتو مذاکرات ته اشاره وای کڅام د دې خبرو اترو جزئیات بربند ندي، خو طالبان لدې لارې د امتیاز اخستو په لټه دي.
جزئیات نه لرو چې دا دوه اسیران په کومه سطح کې دي، د کومو اهدافو لپاره او په کومو ځای کې دسګر شوی. اوس طالب چارواکي د دې اسیرانو په مقابل کې څه غواړي او امریکایان څه ورکول شي؟
امریکایي ان بی سی خبری شبکې د تیر شنبې په ورځ د جمهور رئیس بایدن د ادارې د ملي امنیت د دوه سرچینو له قوله راپور ورکړی چې طالبانو دوه امریکایي وګړي نیولي او متحده ایالات غواړي چې دوی بیرته آزاد شي. د دې راپور پر بنسټ له دوی د یو امریکایي وګړي نوم رایان کوربت دی. د وړاندې د متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې رئیس مایکل مکال ویلي وو چې ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي یو شان په هیڅ ډول د امریکایي وګړو غیر قانوني نیول نه زغمي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وړاندې هم ویلي وو چې د واشنگټن لپاره په بهر کې د امریکایي وګړو له خوندیتوب بل وړ لومړیتوب نشته، او له طالبانو سره خبرو کې به فشار راوړل شي چې د رایان کوربت په ګډون په افغانستان کې زنداني وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د میدان وردګ ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د خورزواکۍ د مخنیوي او په همدې ناروغي دخته ماشومانو د درملنې لپاره د ځواک پوډر د ویش درې ورځې کمپاین پیل شوی چې پر مهال به دغه ولایت پر شاوخوا 5000 ماشومان باندې د ځواک پوډر وویشل شي. دا په داسې حال کې د ملګرو ملتونو له دې وړاندې ویلو چې افغانستان کې 1,300,000 ښځې په خورزواکۍ اخته دي، خو دا چې دا پوډر به له ماشومانو سره مرسته وکړي او کنه شوې له خورزواکۍ وژغورل شي. په زه ته وړاندې راپور لرو سم ارزو یو نړیواله موضوع اخلو. ایرانی چارواکي وایي د سوری په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قنسلګری د حمله پر وړاندې نن سخت خبرګونی وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویس شارج دفیر چې هیوادی د امریکا د ګټو ساتنه کوي احضار کړه، او ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه وکړه چې د اسرائیلو دا برید به بې ځوابه پرې نه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دمشق کې د ایران پر کنسولګری په برید کې د سپاهي پاسداران د یو شمیر جګپوړو افسرانو له وژل کېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سویس شارج دفیر چې سفارت د امریکا د ګټو ساتنه کوي احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن سهار پر ایکس شبکې د دې خبر د ورکولو ترڅنګ لیکلي چې د اسرائیل د صهیونیستي رژیم د ملګري په توګه د امریکا دولت ته یو مهم پیغام ولېږه. عبداللهیان وویل د سویس شارج دفیر ته د احضار پر مهال وویل چې امریکا باید ځواب ووایي. ایرانی چارواکی وایي چې دا برید د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له اصولو څخه سرغړونه ده، او په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د دې پیښې په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قنسلګری په پرونی برید کې چې ویل کېږي اسرائیلو ترسره کړي، د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان محمد رضا زاهدي، د هغه مرستیال او 15 نور افسران وژل شوي دي. په برید کې د ایران د قنسولګری ودانې هم نړیدلې ده. د ازادۍ راډیو فردا څنګه په یو راپور کې د سرچینو له قوله لیکلي دي چې وایي زاهدي د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک په خونه قومندان او د قدس ځواک له مهمو غړو څخه وو چې په سوریه او لبنان کې د دې ځواکونو مشري کوله. په عین حال کې ولسمشر ابراهیم رئیسی نن سهار په یو بیان کې د ایران پر قنسولګری برید ړوند ترور وباله، او ویل چې د اسرائیلو دا برید به بې ځوابه پاتې نه شي. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حملو په اړه په اسانه تبصره نه کوي، د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې. په همدې حال کې د اکسیوس په نوم ویب سایټ د یو امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي متحدو ایالتونو تهران ته ویلي دي چې د اسرائیلو په دې حمله کې لاس نه لري او په اړه یې هیڅ نه و خبر. د اکسیوس په لیکنه د ولسمشر جو بایدن دولت اندېښنه لري چې د اسرائیلو برید به په دې سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو او پر امریکایي ځواکونو د ایران د پلوي ډلو د نورو حملو باعث شي. لبلې خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه د اسرایلی چارواکو او د سپاه پاسداران دی وغړی لقوله لیکلی دی چې وای په هغه ودانۍ کې چې اسرایلو په نخښه کړه په غزه کې د جګړې په اړه د ایران د استخباراتي چارواکو او فلسطینی وسلوالو غونډه جوړیدونکې و. د نیویارک ټایمز د راپور لمخه د اسلامي جهاد د فلسطینی ډلې او د غزې د نورو وسلوالو ډلو غړي چې ایران ملاتړ کوي په دې ودانۍ کې راټول شوي وو.
ل خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې څو باندې زر کسان د تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دغه سازمان د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی دی چې د 2023 کال په نمړیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د تنفسي ناروغیو څو باندې 420,000 پیښې ثبت شوې چې ډېری ماشومان او ښځې دي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د حد تنفسي ناروغیو لامل د پیښو مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبه پر ورځ خپور شو ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د یادې ناروغۍ لامل د مړو شمیر 1,300 ته رسیدلی دی. یاد سازمان دغه شمیرې حیرانوونکي بلیلي او ویلي دي چې 83% قربانیان میندې او ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څخه باندې 420,000 پیښې ثبت شوې دي. د راپور لمخې 298,000 پیښې له 15 کلونو کم عمر ماشومان او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په افغانستان کې په 2023 کال کې پر تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر نږدې 1,423,000 او د مړو شمیر 2,899 ته رسیده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په روان کال او 2023 کلونو کې د تنفسي ناروغیو پیښې او مړینې د 2020 او 2023 کلونو په پرتله زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د WHO د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې د څارنې د سیستم په پیاوړتیا او د محافظتي تدابیرونو په پراخولو سره په ټول هیواد کې د دغې ناروغۍ مخه نیول کېدی شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان کورنۍ هم د دې ناروغیو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې د یادې ناروغۍ ډېری قربانیان ماشومان دي. د تخار ولایت اوسیدونکي زهره آرین ازادي راډیو ته وویل د تنفسي ناروغۍ له امله خپل یو ماشوم له لاسه ورکړی دی.
یو ځل زما ماشوم ته همدا ستونزه پیدا شوه. دوه ځله مې په دولتي روغتون کې بستر کړ، اکسیجن مې ورکړ. وضعیت یې ډېر خراب و. په یو عادي ماش ما نشول کولی چې ماشوم مې بل ځای یوسم. له همدې امله ما هغه له لاسه ورکړ.
د کابل یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل مور چې 50 کلنه ده په تنفسي ناروغۍ اخته او د هوا د ککړتیا پر مهال ناروغي سختيږي.
مادرم بیماری نفسی
زما مور تنفسی ناروغی لري او له ډیر مودې راهسي له دې ناروغي سره لاس او ګریوان ده. په تیر بیا کله چې د ژمي موسم راشي د هوا د ککړتیا دوړو او لوګي له امله ناروغي زیاتېږي. دا ځل هم کمی روختون ته نه ورسولې نږدې و چې مړه شوی وای. اوس هم چې دا ستونزه ورته پیدا شي موږ باید ژر تر ژره روختون ته یوسو.
ډاکټران هم د پرمختللو روغتیایي مرکزونو نشواله او د هوا ککړتیا د دې ناروغۍ د ډېرېدو اصلي لاملونه بولي. د دوی لړلې ډاکټر محمد الله هنریار ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو لوی ستونزه چې په ځانګړې توګه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي په کلیو کې د غوره روغتیایي مرکزونو نشتوالی او د درملنې نیمګړتیا ده. بل لامل یې وچکالي او غیر معیاري سون توکو کارول دي. دا ناروغي د ویروسونو یا انتاناتو له امله رامنځته کیدای شي. نخې ته به ټوخی، سالنډي، د اکسیجن نشتوالی او د ستوني درد.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو تل د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د روغتیایي خدمتونو پر کموالي اندېښنه ښودلې ده. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
راپور کې مو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلو په افغانستان کې په نمړیو درې میاشتو کې روان کال البته په تنفسي ناروغیو څخه باندې 420,000 کسان اخته شوي وو چې ډېری ښځې او ماشومان وو. بل پلو بیا میدان وردګو کې په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د خوارځواکۍ د مخنیوي او پامدغې ناروغۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د ځواک پوډر د ویش درې ورځنی کمپاین پیل شوی چې پر مهال به د دغه ولایت پر شاوخوا 5000 ماشومان باندې دغه پوډر وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو له دې وړاندې ویلو چې افغانستان کې 1,200,000 ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې.
د خوارځواکۍ څخه د مخنیوي په پار دغه درې ورځنی کمپاین نن د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د یو لاړ مراسمو پر مهال د یوې پټي په پرې کولو سره پیل شو. یاد کمپاین چې د او سی ډی موسسې په مالی مرسته ترسره کیږي، ځایي چارواکي وایي شاوخوا 5000 ماشومانو ته به د ځواک په نوم پوډر ورکړي. د یاد موسسې ولایتي مسول ډاکټر فیض الله نظری د یاد کمپاین د فایل پر مهال ویل چې یاد کمپاین به د میدان ښار ترڅنګ په سید آباد، نرخ، جغتو، جلریز، د امیرداد او چاکو لسوالۍ کې ترسره شي.
جلریز، د امیرداد، چاک، جغتو، سید آباد، میدان ښار او د نرخ لسوالۍ به پکې شامل وي. په دوه کې به موږ تقریبا د 5000 شاوخوا ماشومان لپاره به د ایمین پی یا د ځواک پوډر به موږ ورته رسوو.
د دې ترڅنګ د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیرک چې په دې پروګرام کې ګډون کړی و، ویویل چې روغتیا پلان به د پوډرو د ویش ترڅنګ کورنیو ته نور روغتیایي پیغامونه هم ورسوي.
دا چې موږ ولایت کې لسګونو کالو را په دې خوا باندې دغسې ورته برنامې نوې عملي شوې، نو د وزارت ساتمې محترم مقام د دوی د همکارۍ نه مننه. د پوډر ترڅنګ نور صحي عامه پوهاوی عامه مسیجونه چې د همکار ماسی په واسطه باندې موږ په ولایت کې عملي کېږي، دا یو په ځای او د قدر وړ.
هغه کورنۍ چې پوډر یې ماشومانو ته ورکول شوي خوشحاله دي، خو وایي په دې پوډرو سره یې ماشومان له خوارځواکۍ نه خلاصیږي. دی وای حکومت او نړیوال موسسات تی ورسره په نورو غذایی برخو کې مرستي وکړي. دغه کورنۍ یو شمیر غړي وای اکثر وخت ماشومان وژوي د کیږي. د پداسیال کې د ملګرو ملتونو له دی وړاندې ویل و چې په افغانستان کې 1,200,000 شذې په خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې کلینیکونو ته د درملنې په پار په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو مراجعه زیاته شوې ده.
د کندز ښار یو شمیر دوکاندارانو وایي چې د اختر پر نږدېکېدو سره د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار خطو چوي او د تیر کال په مقایسه سږ کال په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم ډیره ده. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې که څه هم د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره اخترونه د پخوا په شان په شور او شوق نه لمانځل کېږي، خو بیا هم خلک د اختر لپاره سوداوي کوي. په همدې سره زموږ د پښتو خبري مجله هم پای ته رسیږي.
د کندز ښار یو شمیر دوکانداران وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ښه تود دی. د نوموړي ولایت یو شمیر دوکانداران وایي چې د تیر کال اختر په پرتله سږ کال د دې ولایت اوسیدونکو د اختر لپاره ښه چمتووالی نیولی او له امله یې د خوراکي توکو بازار ښه تود دی. د یاد ولایت د چای فروشۍ د راستي یو دوکاندار احسان الله نظری آزادۍ راډیو ته وویل
اور د کلچا مې خران روغان
د اختر پر انستګي دو سره خلک راځي د کلچو لپاره وړو غوړي بوره امدار از میوه لکه ممیز پسته بادام نخود چاکلیټ شرپیره او نور خوراکي توکي اخلي. الحمدلله سش کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار شدی.
احمد جاوید عثمانزای چې د کندز ښار د چای فروشي راسته کې دکان لري، د هم وای د تیر کال په توپیر ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
الحمدلله شکر کاروبار هم ښه دی، خرید و فروش هم ښه دی، نرخونه هم ښه دي. د کشمش نه نیول تر ټول شیانو پورې بدون د چاکلیټو نه خپل وطن دی. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده. سیاسر هم فیلن اوس ټول سړی نازي
پر دوکانونو سربیره اندې چې نفروشي او د اندوانو پر راسته کې هم د واټونو تر غاړو لاسي سوداګرو رنگارنګ میوه، کلچې او شیرنیبابي وډلې دي او لامل یې د ښار بڼه هم ورسره بدله شوې ده. خالدین چې د کندز ښار د اندوانو راسته کې د سړک تر غاړې خوراکي توکي پلوري، هغه وایي
پارسال کده کمی نرخو پایین شیشته، یک کیلو پسته 950 بود، ولی هفت
تیر کار په مقایسه سش کال نرخونه را ټیټ شوي دي. پر اوس سش کال یو کیلو پسته په 950 افغانۍ وه او سش کال یو کیلو پسته 200 افغانیو ته را ټیټه شوې ده. همداسې د نورو خوراکي توکو نرخونه هم را ټیټ شوي دي.
د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې د تیر کال په مقایسه سش کال په بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده، ځکه هر ورځ له بیلابیلو سیمو خلک د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راځي، تر څو د اختر په ورځو کې د خپلو دوستانو د راتګ لپاره
د دسترخوان ترتیب برابر کړي. د یاد ولایت یو اوسیدونکی رحمت الله مظلوم ازادۍ راډیو ته وویل،
ټول افغانستان کې هم دغه انانات دی، هم دغه دود ده سې خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان هواروي، په دسترخوان باندې میوې او افغانانو دود داسې یو د بل کورونو ته ځي د اختر مبارکي لپاره، هلته یو ګیلاس چای ورسره څښي او همدې په خاطر باندې ټول خلک لګیا د خپل مدګیان نیسي.
مصطفی چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راغلی، دای هم ورته خبره کوي.
خرید ته پر راغله سه دا میوه میوه د غشه بس د اختر ته پر سره برابرو. الحمدلله تر پروش کل تر اختر د وس الحمدلله د اختر ډیر ارسه برابر دی او به کم میخه سره قیمتونه برابر سوی دي، نرخونه هم یو شکشته سوی دي.
د کندز ولسونه هم د افغانستان د نورو ولایتونو وسیدونکو په څیر ځانته خاص اختریز دودونه درلودل، ځکه د اختر په ورځ کې به ځوانانو میلې جوړولې، هګۍ به جنګولې، د موسیقي مجلسونه به جوړول او اټنونه به کول. خو د طالبانو له لوري د وضع شوو محدودیتونو له امله دغه دودونه محدود شوي او ان له منځه تللي دي.